د ناروی د کډوالو شورا وایي د افغانستان په لویدیځ په ځانګړې توګه بادغیس ولایت کې د خلکو بشري وضعیت نازک دی. دا چې دغه شورا نور څه ویلي او هلته بې ځای شوي کسان څه وایي تفصیل په دې راپور کې اورو.
د ناروی د کډوالو شورا NRC د افغانستان په لویدیز په ځانګړي ډول بادغیس کې د بشري او اقتصادي وضعیت د خرابېدو په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي پرلپسې وچکالۍ د کرنې سکتور له منځه وړی او بیکاري او فقر زیات کړی. NRC پرون شنبه د اکتوبر په 15مه په خپل اکسپانه په یو بیان کې خبرداری ورکړی چې د کډوالو د ستنېدو مخ په زیاتېدونکي شمېر دغه بحران لا پسې ژور کړی. یادې شورا ویلي د نړیوالو مرستو کمېدو د دې سازمان د ملاتړ د چمتو کولو وړتیا محدوده کړې او ټینګار یې کړی چې د افغانانو د ملاتړ لپاره بیړنۍ نړیوالې مرستې مهمې دي. په همدې حال کې د بادغیس ولایت د سنګي آتش ولسوالۍ یو بزګر زلمی نن یک شنبه د اکتوبر 26مه ازادي راډیو ته وویل دی وایي په دې وروستیو څو کلونو کې له سختې وچکالۍ سره مخ یو، یا شدید طوفانونه راځي او زموږ کروندې له منځه وړي. په دې تېرو دوو کلونو کې باور وکړئ چې هر څه کرم بیرته لګښت هم نشم ترلاسه کولی، هغه خواري خواسي عبث شي. دغه ستونزو واقعا د بزګرانو ژوند له سختۍ سره مخ کړی. د همدې ولایت د مقر ولسوالۍ یو بل بزګر زاهد الله احمدي هم ورته ستونزه بیان کړه.
انسان محصولات زراعتي ما به
د وای سکل زموږ کرنیز محصولات ته سخت ضربه ولیده، وضعیت ډیر خراب دی. باور وکړئ زموږ ټول زحمتونه بې پایلې شو، هیڅ ګټه مو نه کړه. اوس هوا هم یخه ده او موږ بیکاره هم یو، نه مو حاصل وشو او نه له کومې بلې خانه عاید
لرو.
په افغانستان کې د وچکالۍ ستونزه یوازې په بادغیس پورې اړوند نه ده، بلکې د افغانستان په زیاتره ولایتونو کې بزګران له سختې وچکالۍ کړیږي. دغه راز له ګاونډیو هیوادونو نه د کډوالو پراخه ستنېدنه په سیمه ییزو سرچینو یو بل فشار بلل کېږي. د لغمان اوسیدونکي سناګل چې تازه له پاکستان ستون شوی ازادي راډیو ته وویل
د غربت د حکومت څنګه ته نشه روپی راکړې وي، هغه مونږ کرایګانو کې ورک مونږ به هغه څوک پورته کړي دي، مونږ هغه غږ به څوک اوري دي کې کونډې تیمان دغه خلک سي واړه واړه بچان دي او کار روزګار هم نشي کولای، او چې دا څوک کولای شي کار روزګار نه سي دي به صحیح حساب کوي.
د جوزجان ولایت وی اوسیدونکي چې تازه له ایران راستنه شوی او نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل
کاسې کومنګ نه کوي،
مونږ سره هیڅ مرسته نه ده کړې، دلته کار هم نشته چې خاون ملر شي او هلته کار وکړي، نه ځای لرو او نه خوړلو لپاره ډوډۍ. ماشومان مې ناروغان دي، ټول بدن باندې دانې راختلي، خو موږ سره دومره وسه نشته چې ډاکټر ته یوسو.
دوی د طالبانو له حکومت او مرستندویو بنسټونو څخه د سم لاستي مرستې غوښتنه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د رواني اکتوبر په 28مه په یو راپور کې ویلي وو چې د تیرو 15 کلونو پرله پسې وچکالۍ د افغانانو ژوند له ګواښ سره مخ کړی او د روان 2015 کال وچکالۍ تر ټولو شدیده وچکالۍ ثبت شوې. له دې وړاندې د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM خبرداری ورکړی وو چې افغانستان اوس مهال له درې ګونی بحران سره مخ دی. په افغانستان کې د دې سازمان رئیس د 13 سپتمبر په 14مه ویلي وو چې له ګاونډیو هیوادونو څخه د افغانانو جبري راستنېدنه د اقلیمي بدلون له امله رامنځته شوې وچکالي او د مرستندویو ادارو لپاره د مرستو نشتوالی او کمښت درې هغه اصلي ننګونې دي چې افغانان ورسره مخ دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنري UNHCR د نوي شمیرو له مخې د روان کال له پیل راهیسې د سپتمبر تر پایه 2.8 میلیونه افغانان له ګاونډیو هیوادونو خپل هیواد ته ستانه شوي. نړیوالو سازمانونو ویلي له ګاونډیو هیوادونو څخه راستنېدونکي افغانان داسې یو هیواد ته ځي چې لا د مخه بېوزلۍ او وچکالۍ سخت ځپلی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي چې د هغه هیواد به دا پریکړه وکړي چې کوم بهراني هیوادونه د غزې لپاره پلان شوي نړیوال ځواک سره یو ځای شي. نتنیاهو پرون یک شنبه د اکتوبر په 26مه د کابینې غونډې ته ویل موږ د خپل امنیت کنټرول لرو او موږ دا روښانه کړي چې کله د نړیوالو ځواکونو خبره راځي اسرائیل به پریکړه وکړي چې کوم ځواکونه زموږ لپاره د منلو دي او کوم نه دي. هغه زیاته کړې چې دا چلند د امریکا لخوا هم تایید شوی. نړیوال ځواکونه باید د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پلان په چوکاټ کې کار وکړي تر څو د اسرائیلو او فلسطینی وسلوالو ډلو ترمنځ د جګړې د پای ته رسولو او ثبات لپاره کار وکړي. تاسو ازادي راډیو ته غوږی. په افغانستان کې دننه یو شمیر افغانان په ځانګړي ډول خزي او نجونې شکایت کوي چې هیواد کې وروستي اقتصادي او بشري وضعیت او پر دوی لګول شوو محدودیتونو له روحي او رواني فشارونو سره مخامخ کړي. دا چې څنګه تفصیل په دې راپور کې اور
شوارش یک کمچی دستی داره و ده او ترکاری فروشی میکنم، اگر بازم چون سه طفل است رسیدگی برشون پیدا نمیتونه و یک وضعیت بسیار بد افسردگی مبتلا شده.
وای د کورنۍ یو غړی چې مخکې د کورنۍ چارو وزارت په خوانی کارکونکې و او پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته بې دندې شوې، د بدو اقتصادي شرایطو له امله په ژور خفقان اخته شوې ده. د کابل ښار د خیرخانی سیمې د اوسیدونکې چنې غوښتل په راپور کې نوم خپور شي. شنبه د اکتوبر په 15مه ازادي راډیو ته وویل
از موقف خود د وزارت داخله داشت دیگه به وظیفېش باز نگشت
دا لویری بیا کورنیو چارو وزارت ته ولاړه نه. میړه یې هم مخکې هلته یو لوړ بس کې کار کوه، خو د هغه پر ځای د اسلامي عمارت کسان ځای پر ځای شول او دی هم بیکاره شو. دا دومره وخت یې د خپل کور وسایل خرڅول، ځکه درې ماشومان لري خو نور ورته له اقتصاده څه پاتې نه دي. خاوند یې اوس کراچۍ باندې ترکاري پلوري، مګر وضعیت یې ډېر بد دی. دا مېرمن اوس په ژور خفقان اخته شوې او بد حالت کې ده.
د کابل
د تایمنیو سیمې یوې اوسیدونکې چې دی هم نه غوښتل راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې د ګڼو نورو ننګونو تر څنګ د نجونو پر زده کړو بندیز هم ګڼې زده کوونکې او محصلینې له روحي رواني فشارونو سره مخ کړي دي. دی هم په همدې ورځ او نیټه ازادي راډیو ته وویل چې د کورنۍ ځینې نجونې او خپلوانې له همدې وضعیت تېرېږي. لبه د مرغه نږدې کسانو او ملګرو کې مې داسې کسان ډېرې دي چې په مستقیمه توګه د دې محدودیتونو له امله زیانمنې شوي دي. د کار او زده کړو بندیزونه او د راتلونکې نه روښانتیا د دې لامل شوې چې ډېری په رواني عصبي فشارونو تشویش او ژور خفقان او ان ځینې وخت په قوي اختلالاتو اخته شي. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ پنټ د اکتوبر په 10مه د رواني روغتیا د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو پیغام کې ویلي وو چې افغانستان د رواني روغتیا له پراخ بحران سره مخ دی، په ځانګړي ډول د دې هیواد میرمنې او نجونې. خو یوازې افغان نجونې او ښځینه، بلکې ځینې نارینه هم بېوزلي، بېکاري او د کورنیو د مصارفو او وړتیاو ته نه رسېدنه په ژور خفقان اخته کړي دي. د ننګرهار ولایت د سپین غر ولسوالۍ اوسیدونکي چې نه غوښته راپور کې نوم خپور شي، شنبه د اکتوبر په 15مه ازادي راډیو ته وویل مشر رور یې چې د لسو ماشومانو پلار دی، د بیکاري او فقر له امله په شدید عصبي تکلیف او ژور خفقان اخته شوی دی. ده وویل
استاد زما خپل ورور دی چې تقریبا لس بچې دي، بیچاره نه لورانې دي او یو زوی دی، ماشوم دی، یو کال دوه دی. دا دې خي چر څومره د سمنګ ډاډ ورکو چې ورور خیر دی. دا غریبي ده، دا وطن ټول هم داسې ده، پخوان هم داسې دی. دغه دوه درې کاله د ما ډېر اکمال وکړو چې په هره طریقه باندې اوس موږ هم کار ژوند داسې زندگی ولاکه برابره ده او حتی دا داسې حالت لتلی چې بس دادا سب دوی ورته راوړو. دا اوس مې بوله چې دادا سب دوی ورته دکان کې ولي او دواخانې کې ولي دی او څه دوی پولوکس کین او کوم شي عادي دوی خو بس نور هم دوسې ولاکه کې دا ستونزې لرو موږ سره څنګ کې نور ګاونډي دا بېچاره هم سار راوځي. دا زما ورور هم کله یو پله لاړ شي، یعنی حتی دا چې ډېر خلک داسې دي چې بېګا ته څه ولاکه لري.
د یادونه ده چې طالبانو له 2021 کال اګست راهیسې له هغه مهاله چې پر افغانستان واکمن شوي، پر افغانانو په ځانګړي ډول په نجونو او ښځو ګڼ محدودیتونه لګولي دي. دوی له شپږم ټولګي پورته له زده کړو راګرځولي دي او ان په طبي انسټیټیوټونو کې هم نجونو ته د زده کړو اجازه نشته. دغه شانې ښځې هم په ډېری دولتي او نادولتي ادارو کې له کاره راګرځولي دي. همداراز سینګارځایونه یې ورتړلي دي او له شرعي محرم پرته د لرې واټن سفر اجازه نه ورکوي. د بندیزونو هغه ښځې ډېرې اغېزمنې او زیانګالې کړي چې د کورنۍ نارینه سرپرستان نه لري او دوی نفقه ګټونکې وي. ان هغه کورنۍ چې نارینه سرپرستان هم لري بېروزګاري او اقتصادي ستونزو سره مخ دي. ډېری طبي پېښو هم ځپلي دي، د چا کورونه زلزلو وران کړي او د چا هم سیلابونو وړي دي. د رواني روغتیا متخصصین او ارواپوهان وایي چې رواني ناروغیو په دې وروستیو کې شدت موندلی، خو دوی ته د ناروغانو مراجعه د تیر پرتله د فیس نه لرلو له امله کمه شوې ده. چې د دوی په خبره له دې امله دا کسان له لا زیاتې انزوا سره مخ دي. له دې ډلې د رواني روغتیا متخصص او ارواپوه ډاکټر عبدالمتین احمدي ازادي راډیو ته وویل
دې خلکو ته مسپارښتنه دا ده چې دوی هڅه وکړي تل د خپلو احساساتو اړوند خبرې وکړي، په دې هم پوه شي چې د ناهیلۍ احساس دایمي نه دی، بل کله چې خلق له دې ډول احساساتو سره مخ کیږي باید ژر تر ژره ارواپو یا د رواني ستونزو د حل مشاور ته مراجعه وکړي چې حرفوي حل لاره ومومي. بل ځانونه دې پر ورزش، مطالعې او نورو مثبتو چارو بوخت کړي.
د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان دا مهال په افغانستان کې پر رواني ناروغیو د اخته کسانو د شمیر او د درملنې د بهیر په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو مخکې ویلي وو د افغانستان په څیر هیوادونه چیرې چې لسیزو جګړو پراخې اغیزې پرېښي د رواني روغتیا له بحران سره مخ وي. د یادونې ده چې مخکې افغانستان کې په ژور خپګان د ماشومانو د اخته کېدو راپورونه هم ورکړل شوي دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف مخکې په یوه راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د 15 او 18 کلونو ترمنځ په هرو څلورو ماشومانو کې یو له اندېښنې او ویرې څخه رنځ وړي او په هیواد کې له هرو 9 ماشومانو څخه یو یې شدید خپګان تجربه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO د روان مریض کال په غویي میاشت کې په یوه راپور کې د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي وه، سره له دې چې ډېر افغانان ژور خفقان، استراب، روحي فشارونو او بېلابېلو رواني ناروغیو سره لاس او ګریوان دي، د افغانستان په ټولو 34 ولایتونو کې ډېری روغتونونه لا هم ځانګړي رواني خدمتونه نه لري. داسې مهال چې د دغه سازمان په خبره په میلیونونو خلک د لسیزو جګړو، بې ځایه کېدو، طبیعي پیښو او اقتصادي ننګونو له امله له رواني روغتیا سره مبارزه کوي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادي رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او لورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
اوریدونکو رورو د خبری مجلې د پایښې بوته نګدې کیګو د سر موضوع مداوه چې د پاکستان پوز وای 15 پوزیان له افغانستان سره پر پوله په کورم ایجنسی او شمالي وزیرستان کې له وسلوالو مخالفانو سره پنختو کې وجل شوې دي. دوی ادعا کوي چې دغه وسلوال مخالفان د افغانستان له خاورې وراوختي وو، خو طالبانو بیا مخکې دا ډول ادعاوې په کلکه رد کړي. د خبری مجلې ورسای راپور اخلو هغه دا چې په خوست کې له څه مودې راهیسې د لنډ مهال لپاره سلګونه ځوانان، ښځې او ماشومان د زنغوزیو د غوټو په څنډلو بوخت شوي دي. مزدورکاران وایي د بیکاری او کمزوری اقتصاد له کبله د دوی زنغوزی غوټې ټکوي. تفصیل په دې راپور کې.
دا په خوست کې د اداري کمپلیکس مخې ته په پراخ میدانی کې د دې ولایت په ګډون د پکتیا او پکتیکا د زنغوزیو د غوټو انبارونه دي چې سلګونه ځوانان، سپینګیری، ښځې او ماشومان پکې د همدې غوټو په څنډلو بوخت دي. د زنغوزیو د پیر او پلور او بهر ته د صادرولو سربیره د دې د شوکولو او ټکولو په لومړي پړاو کې هم ډیرو خلکو ته د یوې مودې لپاره کار او مزدوري برابرېږي. د خوست د اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ یو تن اوسیدونکي محمد نواز مشال راډیو ته وویل
موږ دل تر څو دا غټې سنو د خپل د فامیل د پاره چې مثال د ژمي کې لرګي واس نه لرو، هیڅوک واس نه لري چې مثال لرګی وخلي یا کوم داسې بل مصارف وکړي، بس دغه غوټ تر غولې دا غټې سنو د گیزر څو شپه د اټم زګاری موږ چټي وی نو په دانه موږ ژوند راوندای.
د یو شمیر نورو هیوادونو په شان په افغانستان کې هم د صنعت کرنې او د سوداګرۍ د اساسي بنسټونو د کمښت له کبله د بیکاری کچه لوړه ده او خلک ډیر لاند او وړوکی کار هم د خپلو اړتیاو لپاره غنیمت ګڼي. د پکتیکا د ګیانی اوسیدونکو بختیار وایي
اندا لا تا دا ګراسي چې څوند د لارګان د خلک را دا کوربار ګراسي د نوستي د دښنه اوختادي چې ولکه د یور لارګای کړای شي چې د یور په بال کو یا غریب خلک د غریب خبره دوه می کړه تخیره ګر د تکیب کړه چې د کی د پته خو می نه لګیږي چې بشوی به سو شي پلیار به سو شي پیګه کنه خدا غوند نستای نه اوختادي.
سره له دې چې د څو کډونو را پدې خو د کمپلیکس مخې ته د زنګوزي غوټي راوړل کیږي او سلګونه کسان چې خزي او ماشومان هم پکې دي د لاس مزدوري کوي، خو په دې ځای کې تر اوسه هم د وخت راولو اسانتیاوی نه دي برابر شوی. د خوست ولایت د سپیر ولسوالۍ د افغان دوبې سیمې اوسیدونکو ستار علي خان وایي
دل دا مونږ پاتې کیږي دلته موږ خو د افغان دوبې نه راغلي دلته پاتې کیږي څنګه ورن لرته دلته بار میډ راستو دا مخه بار مینا وسل می در په تکلیف ژلند وسل خپل دای زیګ دراستون دا دا ځاین انسته دا وبم در وغلل نه مشکل وی.
د سوداګری جو بنسټونو مشران هم زنګوزی د دې هیواد د حکومت او ولس د اقتصادي برخې په پیاوړتیا کې مهم بولیا وایي د هغو زنګلونو احیا او ساتنې ته د پام شي چې په تیرو څلورو لسیزو کې وحل شوي دي. د خوست د سوداګرۍ او پانګونې خونې رئیس نواب میرزی وویل
دغه د افغانانو په دې کې زه فکر کوم چې که موږ ووایو درواغ به نه وي چې په یوه دانه کې زر نفره یوې دننه ډوډۍ خوري، ځکه چې د غره د سره راپرې کول بیا دلته پروسس کول بیا خرڅول اخري سړي ته چې رسیږي په نړۍ کې موږ داسې محاسبه وکړو، نو دغه ډېره یوه قیمتي مواد او خوشبختانه د افغانستان طبیعي جنګلونه په دندې پخل شوي دي.
یاد دې وي د افغانستان خوست پکتیا او پکتیکا هغه ولایتونه دي چې د دې هېواد د زنغوزیو د حاصلاتو ډېره برخه دلته ترلاسه کېږي او د هېواد په کچه د سوداګرۍ مارکېټ هم خوست کې دی. که څه هم په تېرو څلورو لسیزو کې د زنغوزیو ډېرې ونې پرې شوي، خو په وروستیو کلونو کې ساتنې ته پام ډېر شوی.
د ازادي میلمه د ازادي میلمه د خبرونه ته مو زنور یاس نوري هرکلای کوم. د خبرونه ته مو یو افغان خبریال او یوټیوب چلوونکی رابلل دی چې کلونه کلونه په افغانستان کې له مختلفو رسنیو سره کار کړی او له شاوخوا یو نیم کال راهیسې هم په خپل یو یوټیوب چینل پرانستی دی. حسینه همدرد زموږ میلمنه ده. اغلی همدرد زموږ خبرونه ته ښه راغلاست. که په پیل کې په خپله اوریدونکو ته ځان وروپیژنئ، په کوم ځای کې تولد شوي یاست او لومړنۍ او دغه راز نورې لوړې زده کړې مو چیرې کړې دي؟
ډېر زیاته مننه نوري صاحب چې اجازه راکړې زه به هم اوریدونکو سره ستړي مشي ولرم او خپل د مینې ډک سلامونه د ازادۍ راډیو او د دغه خپلې خپرونه له لارې څخه ټولو هغو اوریدونکو ته وړاندې کوم چې دا اوس د نړۍ په ګوټ ګوټ کې دی او زموږ ستاسو خپرونه اوري. راځم د ستاسو پوښتنې په تړاو حسنه همدرد یم. ډېری کسان مې د حسنه زهبي په نامه باندې وپېژني، ځکه لکه چې زه په رسنۍ ډګر کې مې کار کړی په هغو لومړیو کې په همدې تخلص باندې وم. ولې وروسته له دې چې واده مې وکړ نو ومې غوښتل چې د خپل خاوند او د دوی د قدرمنې کورنۍ تخلص ځانته واخلم، نو د هماغې لپاره هم حسنه زهبي په حسنه همدرد باندې بدله شوله. زه د میدان وردګو ولایت څخه یم او لوړ زده کړې مې د خپلې خوښې په پوهنځي کې کړې دي. ژورنالیست یم او خوشحاله یم چې د هېوادوالو په چوپړ کې.
ډېر خوشحاله سم اغلې همدرد. تاسو ویلې چې په میدان وردګو ولایت کې دنیا ته راغلي یاست، همالته لوی شوي یاست او لومړنۍ زده کړې مو همالته په میدان وردګو کې کړې دي که بل ځای؟
متاسفانه وایم که خوشبختانه وایم نړۍ ته راغلی په میدان وردګو کې، ولې ژوند مې هلته نه دی کړی تر ډېره پورې. خو که بیا د زده کړو برخه ته راسم بیا به نو ځان خوشبخته وګڼم، ځکه چې متاسفانه زه په داسې ولسوالیو په داسې ولایتو کلي کې یم چې هلته له ډېر پخوا څخه نجونو ته د زده کړو زمینه دومره ښه نه ده برابره. خو خوشبختانه لا چې مور پلار مې په کابل کې اوسېدل، نو همدغلته اما لومړۍ زده کړې یعنې د لومړۍ ټولګۍ څخه په کابل کې مې درس شروع کړی دی او دولسم ټولګۍ مې هم همدلته په کابل کې پای ته رسولی. وروسته له هغه نه هم لوړې زده کړې مې هم تر اوسه نه په همدې کابل کې ترسره کړې دي.
له میدان وردګو نه څه وشول چې کابل ته مو کډه وکړه؟
کورنۍ پلار مور، ځکه چې کله چې څوک په باسواده کورنۍ یا تعلیم یافته کورنۍ کې اوسي نو حتما دغه ځینې وخت د تړ کېږي چې هغه ځای کې چې هلته پرمختګ وي، هلته مثلا پلازمینه دی او هېواد وي هلته لاړ شي. زما مور ښه همدې لپاره چې باسواده وه او دنده یې درلودله، نو د همغې وجهې کابل ته راغلله او دلته مو ژوند پیل کړ. البته د ډېر مخکې نه زما د مور پلار هم همدغه کابل کې رالوی شوي دي. یوازې دا چې زمونږ مثلا میدان وردګ کې هلته کلی دی، کور مځکه ده، ځینې وخت تللی یاست پلار مې اکثرا هلته ځي، ځکه چې دغه د کلي فضا یې ډېره خوښېږي. ولې د مور خواته چې راسم بیا عموماً په کابل ښار کې ژوند دې کړی دی، همدلته یې دنده وه، موږ یې هم همدلته روزلي.
د زده کړو سره ځینې نورې پوښتنې هم مطرح کېږي. په کابل کې تاسو ویلې چې زده کړې مو کړې، لوړې زده کړې مو هم کړې دي، که په مشخص ډول ووایئ چې مثلا له کوم ښوونځي نه؟
لومړی سم شو، لومړی ټولګی مې هم د نسوان افشار په نامه و چې بیا وروسته نوم یې بدل شو په خوشحال خان کې، هلته مې پیل کړ او همدغه ښوونځي نه فارغه هم شوم چې دغه وخت کې چې موږ فارغېدلو د ښوونځي نوم بدل شو او په لسه علي نسوان سپین کلی باندې یا سپین کلي باندې تبدیل شو. نو یو ښوونځي نه مې شروع کړ، نه ښوونځي کې پای ته ورسوه. واقعا ډېره ښه دوره وه، د ډیره مننه کوم د هغه ښوونکو او زحمتونو چې نن موږ خبرتل دي چې تاسو ته لیو
نور
زکه هم بیا د کور د ازمن تاریخ نه لړم د مهندسي فنځای مې فایل کړ د دونیم کالو لپاره مې ولوسل چې کچې ډاکټر ول ما ورسره یو ځای دان د هم د لودل نو مجبور شې شپې لسو په نه فهم په افغانستان کې د قانون نه کله چې شپې لسې ته بیا بدلېږي د پښتو یو سر ټایمونه تبدیلي کې نو دونیم کاله کېږي دونیم کاله مې هغه ولوسته ولې د خپل فنځای مې نه و اما د کلر او د مور د تشویق له امله ځکه دوی ویلي چې همه فنځ چې د کانکور له طریقه بریالی کېږي باید وی وایي لومړۍ درجه ورنه فارغ شلو ولې هغه په زړه کښې مې یو ارمان و چې زه به حتما د ژورنالیزم فنځای ولولم او ژورنالیسته شم کله چې دا فنځای پای ته ورسېده نو هېڅ مې نوره دمه ونه کړله وقفه مې ونه کړله او لاړم په شخصي پوهنتون کښې مې د ژورنالیزم فنځای پیل کړو او خوشبخته نه چې پای ته ورسېده
تاسو ویلې تخنیک ثانوي کښې مو مهندسي لوستې ده
بله
دوه کلنه دوره وه دوه نیم کلنه دوره وه
دوه کلنه دوره وه خو عموما داسې شپې لسه بیا نیم کال یا یو سمستر اضافه کېږي نو د هغه لپاره دوه نیم کله ما ولوسته
ولې مو د خوښې رشته نه وه مهندسي خو پوهېږي چې ډېره ښه رشته ده په افغانستان کښې په تېره بیا ډېر خلک غواړي چې انجینیري کښې بیا همدغه د مهندسي رشته غوره کړي
بله بله بالکل نو صاحب ستاسو خبر پر ځای ده ډېر کسان د دې هیله لري چې مثلا دغه پوهنځي ته بریالي شي او یا یې په ښه توګه ولولي ځکه چې عموما دغه د انجینیرۍ بېلابېل برخې چې دي دا ټول دغه ریاضي هندسه مثلثات دې مضمونونو پورې ارتباط لري او کله چې ته غواړې چې یو ښه انجینیر سې باید په ریاضي مضمون کښې هم ته ډېر ښه پیاوړی اوسې نو ډېر کم کسان ورته بریالي کېږي زه هم دما کسان له داسې خوم چې بریالی وم ولې مخکې لغه نه د مکتب په دوره کښې هم چې ما ویلي وو چې زه به حتما ژورنالیسته کېږم زه به حتما په مسلکي ډول باندې د ژورنالیزم فنځای لولم او کار به کوم په دغه برخه کښې نو د هغه لپاره دغه د خپله د ژورنالیزم مینه دومره ډېره وه چې که څومره هم زه د مهندسي فنځي کښې مخې ته لاړم ولې بیا مې هم غوښتل چې د خپلې خوښې فنځای ولولم او په هغه برخه کښې کار وکړم
ډېر ښه ژورنالیزم مو په کابل پوهنتون کښې ولوست
نه کابل پوهنتون کښې مې ونه لوسته په یو شخصي پوهنتون کښې مې ولوسته او تقریبا درې کاله درې نیم کاله کېږي چې پای ته رسېدلی دی ټول کارونه اخلاص ول مونوګراف هر څه مې هم دفاع کړل ولې متاسفانه ده چې فعلاً په افغانستان کښې د نجونو لپاره د پوهنتون سند دونه د وزارت له خوا څخه بند دي نه ورکول کېږي نو زما سند هم پاتې ده خو ولې د پوهنتون له خوا مې څلور کلنه دوره په ډېر بریالیتوب سره پای ته ورسېدوله او یعنې ځان ویلی شم چې ژورنالیسته یم او بالاخره د ژورنالیزم لسانس
مخکې له دې چې دا ژورنالیزم ولولئ رسنیو سره مو فعالیت پیل کړه همکاري پیل کړه
بله هو د مهندسي پوهنتون بړی سمستر کښې چې ما د افغانستان د یوې رسنۍ سره دنده پیل کړله هماغه دې له امله شوه چې زه د ورځ د خوا څخه دندې ته تللم بیا نو مجبور شوم چې خپل پوهنتون شپې ته وړوم نو مخکې لهم چې زه ژورنالیزم پیل کړم تقریبا یو نیم کال ما دنده ترسره کړله د رسنۍ په بېلابېلو څانګو په بېلابېلو برخو کښې مثلا هغه نه مې هم ورسره یو ځای ومې غوښتل چې مسلکي توګه په دغه برخه کښې اوسم نو ځکه مې پوهنتون هم ورسره پیل کړم
په مشخص توګه د رسنیو سره چې تاسو فعالیت کوو په کومه برخه کښې راپور متهیه کوو خبرون آمادګي مو نیولی یا په کوم برخه کښې
په لومړی کښې ما د دوبلې له څانګې څخه پیل کړله او د دوبلې برخه کښې مې کار شروع کړم وروسته لهغه نه ډېره کمه موده کښې بالاخره وتوانېدل چې راډیو خپرونو ته لاره پیدا کړم او همغه یې دې له امله شول چې بیا نو دغه ځینې وخت په ژوند کښې د بریالیتوبونه ډېر زر زر د انسان مخې ته را ځي او دروازه ټکټه کوي نو شاید تصادف مسه هم مسل چې ډېر کمه موده کښې وتوانېدل چې تلویزیون خپرونو ته لاره پیدا کړم او د افغانستان د ښې رسنۍ سره تقریبا سانۍ پروګرام یا سانۍ خپرونې د ویاندې په توګه کار مې پیل کړ او د څلور نیم کال لپاره مې دغه دنده ترسره کړله
او اوس تاسو یو یوټیوب چینل هم لرئ که په دې اړه معلومات راکړئ چې څه وشول چې له رسنۍ سره مو کار پای ته ورسوه او په خپله مو یو یوټیوب چینل پرانیست
بله نور صاحب ما په وروستي ځل د موبي ګروپ افغانستان موبي ګروپ سره دنده ترسره کړله په ځانګړې توګه لمر تلویزیون او بېلابېلې خپرونې مې په دغه تلویزیون کښې مخته یوړلې چې هم د ویان د یا پرېزنټرې په توګه وم هم وروسته لغه نه هم د دغه تلویزیون د ډېرې سترې خپرونې لمر ماښام چې کلونو راهیسې په دغه تلویزیون کښې دا خپرونه چلېږي د هغې د پروډوسر په حیث وم ولې وروسته لغه نه مې البته د همغه وخت چې ما مثلا رسنۍ سره کار کوم ما غوښتل چې یو یوټیوب چینل هم ولرم، ځکه چې څومره چې نړۍ پر مخ ځي باید هر اقل مونږ هم که ورسره سیال کېدلی نه شو حداقل کوشش به کولی شو. اوس ټوله نړۍ په دې باندې څرخېږي چې په ټولنیزو رسنیو کې فعاله اوسي او د ټولنیزو رسنیو له لارې څخه خپل پیغام تر نورو پورې ورسیږي. په افغانستان کې هم اوس ګرچې مینهوال مخاطبین ډېر شوي دي، ولې کارکوونکي کم دي د ټولنیزو رسنیو په ځانګړې توګه یوټیوب کې وښیو، نو همغه دې لامل شول اوس د تلویزیون او د راډیوګانو مینهوال شته، ولې ډېر کسان ځکه اوس دغه سمارټ ټلیفون د هر چا سره ده، نو په ټولنیزو رسنیو کې مخاطبین ډېر وي یا لیدونکي او اورېدونکي. ما هم غوښتل چې چینل ولرم او همغه دې لامل شول چې د افغانستان په رسنیو کې دا قانون دی، هغه څوک چې په رسنیو کې فعاله دي نه باید په شخصي رسنیو ولري یا شخصي یوټیوب چینل کې فعاله اوسي. نو ما هم د دې لامل شول چې ما غوښتل، ما ویل راځم اوس مې چې دا کار شروع کړی په ډېر زحمتونو سره باید پر مخ یوسم، ځکه مې نو رسنۍ سره یا لمر ټلویزیون یا موبی ګروپ سره نور مخکې وکړله دي شاید څه موده لپاره شاید همیشه لپاره استعفا مې ورکړه او ومې غوښتل چې خپل یوټیوب چینل مخکې یوسم.
له رسنۍ سره معمولا چې څوک کار کوي ځینې امتیازات هم ترلاسه کوي، ثابت امتیازات البته میاشتنی، آیا دا مو سنجولې و چې که چېرې خپل یوټیوب چینل پرانیزي هغه امتیازات ترلاسه ورکوي؟ آیا له اقتصادي پلوه مو دا سنجولې و چې وبه کولای شي چې د خپل ځان لپاره د یوټیوب چینل لاره نفقه پیدا کړی؟
بالکل، نو څه بیا څه د ځینې وخت بعد د ځینې کارونو د پرمختګ لپاره له صفر نه شروع وکړو، او خی ما هم له صفر څخه شروع کړی وو. سه د یوټیوب میاشتو لپاره ډېر راته سخت وه، ځکه له صفر نه مثلا ته یو څو ځینو یو پورې پورته کېږي او بېرته کته کېږي، د لومړۍ ځینې څخه هغه په یوازې توګه په نشت امکاناتو باندې یوازې دا چې تجربه در سره ده، یوازې دا چې یو مینه شوق او علاقه در سره ده. او دې تر څنګ یو بل څه هم د شدیدې کسان هم دا وي په افغانستان کې هغه کسان چې یوټیوب چینل لري، یوازې یوټیوب تر څنګ هم پیسې یا عاید دغه دوه شیان ته فکر کوي، ولې په کوم ذهنیت په کوم فکر چې ما یوټیوب چینل پیل کړی دی او شروع کړی مې ده، هغه نو دغه د مادي امتیازاتو نه لږ څه متفاوته ده. هماغه ده چې مثلا تل زه هڅېږم چې په دغه برخه کې کار وکړم. په افغانستان کې د پښتو ژبې په برخه کې په سوشل میډیا کې یا مثلا په ټوله کې که رسنۍ حتی وکړي ډېر کم کسان دي چې فعالیت لري، تر څو سوچه اصلي پښتو ژبه باندې کار وکړي، فعالیت وکړي، د نوي نسل لپاره حتی حداقل د هغوی لپاره د کار زمینه برابره کړي. ما هم یوټیوب چینل جوړ کړی او مې غوښتل چې یو ادرس اوسي دغه پښتنو لپاره چې غواړي چې په کورنۍ کې کله چې په رسنۍ کې څوک خبرې کوي هغه د کورنۍ غړي یا نوي ماشومان نوی نسل زموږ په هغه حفاظت د هېواده بهر نشتي، هغه خوند وروړو ماشومان دي د دې لپاره چې مجبور دي چې د همغه هېواد ژبه زده کړي، هغه خپل مورنۍ یا فارنۍ ژبه ګورو کېدوي. ما په دغه خوند باندې یوټیوب چینل پرانیسته او مې غوښتل چې موږ خپرونه وړاندې کړو، مجبور یو د همغې رسنۍ د پالیسي په اساس باندې موږ خپرونه مخې ته یوسو، ولې ځینې وخت به ځینې بندیزونه هم ول، مثلا هره رسنۍ کې ځانته یو قانون ځانته یو پالیسي لري، او کله کله به دغه پالیسي دلې هم شي چې زما مثلا خوله به نوره بنده کړله، زما نسل پرې هغه څنګه چې زه غواړم د ښځینهو لپاره، د نجونو لپاره، د نوي نسل لپاره، زموږ د خویندو میندو د ښه ژوند لپاره خبرې وکړم، ولې دا به دغه رسنۍ پالیسي نه وه؟ نو ځکه ما یو څه مې اوسي چې خپل اوسي او حداقل زما وکړم چې راحته خپل ذهنیت خپل فکر جاری وساتم او تر هېوادوالۍ ورسوم.
تاسو په یوټیوب چینل بیا هم خبرې وکړو، تاسو د ماشومانو خبره وکړله چې په خپله مورنۍ ژبه باندې دوی وکولی شي زده کړې وکړي، دوی یو منبع ولري چې له هغه نه هم زده کړې حاصل کړي. ستاسو شخصي ژوند ته واده مو کړی ده، اولادونه لري؟
بله، ما واده کړی دی او خوشبختانه دلا پک شو کده چې دوه ماشومان لرم، مشر اولاد می لورکای ده خورا جانا الحمدلله دیگه دیشتون لپاره دلا پک تل شکر بزاره. ما و دوه ماشون می هم حلک ده موسا جان او جلمان نمسی طول و حوادوال سرمو دوی هم نیک سالی و نیک عمل و سی البته دی اولاد حوادوال و دی ماشون سرم.
دیر که تاسو یو خبرونه ما اولی دل دی یوچوب چینل دی یو لسم دی اکتوبر دی جنو دی نری والی ورزی پا مناسبت مو جوڑه کرده و انگیزه خود تقریبا معلوم و دی جنو نری والی ورز چه غوښتل چې دغه پروګرام له لارې خلکو ته ورور وپېژني؟
نورصاحب، زه اکثرا د نجونو په حقه ډېرې خبرې کوم، هغه کې په رسنۍ کې وي، هغه کې زما په خپرونو کې اوسي، حتی زما په کورنۍ کې زما د خپلو خپلوانو دوستانو تر منځ اوسي. ښایي زه د هغو کسانو له ډلې څخه اوسم چې همیشه یو انجلکۍ یا یوه ماشومه یا یوه پېغله همیشه تشویق کوم، هغوی ته حداقل کوشش کوم چې یو لاره پرانیزم تر څو هغه پرمختګ وکړي، ځکه ډېر یو ځانګړې علاقه او مینه لرم. نو د هغه لپاره دا د لامل کېږي چې زه همیشه نجونې وستایم، د نجونو لپاره که هغه د ماشوم ورځ وي، که هغه د نجلۍ ورځ وي، که هغه د ښځو ورځ وي، یا هم د زما د لور یا مثلا یو انجلکۍ چې زه پېژنم، ولو که هغه زما ملګري وي، زما د کورنۍ د غړو څخه وي، زما د فامیلونو څخه وي، حداقل د هغې د کلیزې مبارکي ورکړم، تر څو هغه نجونې زما د اولاد نه شروع، زما نه شروع، تر ټولو نجونو پورې دغه احساس ترلاسه کړي چې موږ یو چا ته ارزښت لرو، که هغه زما کورنۍ وي یا زما دوستان. نو دغه لپاره زه دغه څه خپرونو کې عموما دا تیار کوشش کوم چې نورو هېوادوالو ته وړاندې کړم چې د نجونو لپاره که ټول کال موږ مثلا نشو کولی یوه ډالۍ ورته واخلو، موږ نشو کولی چې مبارکي ورکړو، حداقل د یوه ورځ په ځانګړې ورته کولی شو کار وکړو، حداقل د یوه ورځ هغوی خوشحاله وساتو، یوه ورځ د یو پلار په حیث، د یو ورور په حیث، د یو خاوند په حیث، یا د یو زوی په حیث کولی شو چې مثلا هغه خپله مور، خور، میرمنه، لور دا وسته یو تشویق کړو، یو ډېر ناچیزه ډالۍ اوسي، ډېره مثلا په ارزانه بیه اوسي، ولې داسې په مینه هغوی ته ورکړو، داسې یو ښه خبر هغوی ته ووایو، نو زه غواړم چې هغه به ډېر یو ځانګړی احساس ترلاسه کړي، ځکه زه خپله یوه نجلۍ یم، یوه میرمن یم، زه دا ښه درک کولی شم چې کله چې د خپل ګاونډیو او خپل چاپ چاپیل د خپلوانو او عزیزانو له لورې څخه زه مینه ووینم، زه څومره ښه احساس ترلاسه کړم. نو همغه احساس باندې کوشش کوم چې نورو میرمنو ته، نورو ښځینو ته، نورو کورنۍ ته دا پیغام ورکړم چې نجونو ته مو مینه ورکړئ، خویندو ته، لورانو ته، میرمنو ته مو، خویندو ته مو مینه ورکړئ، تر څو هغوی داسې یو نسل وروزي چې هغه مینه ناک اوسي، هغه مثلا جنګ جګړې خوښې نه سي، هغوی هم همداسې ښه ذهنیت ولري. په دغه اساس باندې زه کوشش کوم چې اکثرا داسې ورځې تجلیل کړم، میل مزم پای ډېر
د مناسبتي ورځ نه پرته دغه سوژه چې تاسو انتخابوي، ایا دا هم تر ډیره د نجونو او د ښځو له ژوند سره تړلي او که په نورو مسایلو باندې هم تاسو خپرونې جوړوي؟
زه غواړم چې هم افغاني هم بهرني خواړه او پخلی واوسي، دا نو مرسته کوي هم له ورونو سره، هم له نجونو سره، هم هلکانو سره. مثلا زموږ ډله هېوادوال هلکان دي، ورونه دي چې هغه مسافر دي، او غواړم چې د هغوی لپاره پخلی وکړم. ډېری کسان د مور د لاس یا د خور د لاس دغه پخلی په اشتیا واوسي او یادېږي. نو زه غواړم همیشه دا تیار خبر کړم چې ښایي تاسو کلونه کلونه خپله وطن ته بېرته رانشئ، نو تاسو په همدې ارمان باندې اوسئ، وایي ژوند دنیا په ارمان خوړ شوی دی. نو زه د عمل لپاره وایم چې دوی د هم زده کړي، یو ښه پیام اوسي، ټوله طریقه یې په ډېره ساده او اسانه بڼه ورته پیل کړي، څو هغه ورونه خپله نو لاس په کار شي، پخلی زده کړي.
بل تاسو وویل چې په ډېرو نورو برخو کې هم همداسې پروګرامونه جوړوئ، مثلا کومو نورو برخو کې؟
نورصاحب، یو بله خپرونه مې دا چې په هغه کې ځینې وخت د مېلمانو راغواړم، چې هغه ځانګړې خپرونه ده، دوونه کې یو ځل نشریږي یا په میاشت کې یو ځل نشریږي، ځکه ځینې وخت امکانات نه وي او زما د خپرونې عموما مېلمانې هم ښځینه وي یا نجونې اوسي. نو یا زه رادوتوم په لایف توګه، مثلا هغه چې زه ثبت کوم هلته ورسره خپرونه ده کوم، یا هم د استاد له لارې څخه. او دې ته سان یو بله خپرونه ده چې نوی نوی مې کار پرې شروع کړی ده، او څو خپرونه مې هم اپلوډ کړي دي، هغه دا چې د ارواپوهنې په برخه کې، یا د ماشوم د تربیې په برخه کې، او د دې تر څنګ د ویناوالۍ یا مثلا ویناوالۍ د هنر په برخه کې زه لیدونکو ته معلومات ورکوم، هغه اساسي ټکي ورته ښکاره کوم، تر څو وکړی سي په خپل ژوند کې عملي کړي، په خپل ژوند کې پلي کړي او یو ښه ګټه ترلاسه کړي. یعنې دغه درې واړه موضوعات په ځم کې لري، هم د ماشومانو لپاره، یا د نوي نسل د تربیې لپاره، هم د دې لپاره چې مثلا څنګه ځوانان وکړی سي چې ښه ویناوال واوسي، او د دې تر څنګ هم څومره موږ کولی شو په دغه ټولنه کې مثبت نقش ولرو. دغسې موضوعات په ځان کې لري چې نوی مې کار پرې شروع کړی، ولې غواړم دوام ورکړم، یو څه داسې ښایي لیدونکي هم اوسي. زه د هغه وخت نه چې یوټیوب ته راغلی یم او په بېلابېلو پلاتفورمونو کښې زما خپرونه چاپ کړي دي، زه وینم چې د کومو خپرونو لیدونکي ډېر دي. د دغه خپرونه چې ما په ډېر علاقې سره پیل کړې ده او چې لیدونکي کم دي، یعنې په دې باندې مونږ پوهېږو چې زمونږ هېوادوال یا زمونږ ټولنه څومره اړتیا لري چې باید د ماشومانو د ځوانانو نوي نسل د تربیې روزنې په برخه کښې ورته خپرونې جوړې شي. د دې لپاره چې که چېرې دوی علاقه ښودلی په دې مانا چې دوی زده دي یا مثلا دوی عملي کوي، بلې دا چې دوی علاقه اورېدلو او لیدلو ته نه لري، په دې مانا چې زمونږ ټولنه متاسفانه دغې برخه نه ډېره لرې ده. څه ضرور چې اوس ته راغلی په سکرین باندې او یا هم خپرونه ساتلې، یعنی ډېر عجیب او غریبه نظری او خبرې د خلکو لور څخه وایي. بیا زه داسې وایم که چېرې رسنۍ ښه نه وي، که چېرې یوټیوب ښه نه وي، که چېرې فیسبوک یا انسټاګرام یا هر دغه سوشل میډیا رسنۍ چې وي، نو مونږ تاسې ولې تعقیبوو؟ خو هلته تعقیبوو دا خو ټوله ورځ ټلیفون مو په لاس کښې دی، په همدغه فیسبوک او یوټیوب او نور دغه سوشل میډیا کښې یو. هلته کله چې یو کس راجګېږي، کورنۍ راجګېږي په ډېر زحمتونو په کمو امکاناتو کار کوي، فعالیت کوي، خپرونه وړاندې کوي، ښایي هغه که ستا لپاره موثره نه وي، د پنځو نورو نفر خو لپاره موثره وي. مونږ چې کېږو هغه ته داسې یو کومنټ ورکوو یا داسې یو نظر شریکوو، نو دغه لپاره ښه نظرونه هم ډېر زیات دي چې زه وطن منندوی یم د ټولو هغې هېوادوال نه، نه تنها په یوټیوب کښې چې زه فعالیم، بلکې همېشه چې زه په رسنیو کښې مې دنده هم درلودله. هغه کسان چې هر هېوادوال تشویقوي، هر خلک تشویقوي، هر نجلۍ تشویقوي، زه د هغوی څخه مننه کوم. او هغه کسان چې منفي نظر هم لري، خو زه ضرورت دی په افغانستان کښې اوس هم ډېر کار ته ضرورت دی د رسنۍ په برخه کښې چې باید د نوي نسل د ځوانانو ذهنیت ته او فکر ته مثبت بدلون ورکړو.
د خلکو له عکس العملونو ورهاخوا کوم محدودیتونو سره مخامخ یاست؟ ایا هغه شی چې غوښتې مو دي کولی شئ چې مثلا په هغه باندې پروګرامونه جوړ کړئ په ټوله کښې کله سې هغه د چیلنجونو عمومي چې تاسو ور سره مخامخ یاست؟
چیلنجونه هم حتی که مونږ په ډېره کوچنۍ سطحه یې وګورو، زمونږ کورنۍ زمونږ ځینې وخت منفي دود او دستور د دې لامل شي چې هغه ښه دود او دستور چې په افغانستان په هر قوم هرې ژبې هر سان پورې ارتباط لري، حتی هغه هم تکرار کوي او له منځه یې وړي. او که چېرې په لوړه سطحه باندې وګورو، مونږ همدغه مثلا حتی په رسنیو کښې چې نجونې یا ښځینه وي یا مونږ کار کوو، د رسنیو له خوا څخه چې کوم محدودیتونه دي، د دغې ټولنې د وګړو له لور چې کوم محدودیتونه دي، ځینې وخت هغه څه چې ستا په ذهن کښې وي په هغه په ډېر راحته باندې نه شي کولی وړاندې کړي. نو صاحب زما په خپرونو کښې اکثرا ګزارشونه زه نه لرم، اکثرا زه د کوره بهر خپرونې نه شم ثبتولی، ځکه لامل یې دا دی چې زه نه په یو ټولنه مو نه ده چمتو. تر اوسه هم مونږ دغه لید نه لرو چې کله په یو ټولنه کښې یا په یو بازار کښې، په یو ځای کښې، په یو نندارتون کښې، په یو کتابتون کښې، هر داسې ځای چې اوسي چې یو پېغله یو مېرمنه راسي هلته یو ګزارش ثبت کړي، د هېوادوال لپاره مو دغه کار عادي اوسي. تر اوسه هم نه ده عادي. مثلا کلونه کلونه په افغانستان کښې څومره رسنۍ دي که هغه په تصویري بڼه دي، که هغه په غږیزې بڼه دي یا ثبتي بڼه دي، زیاته زیاتې رسنۍ دي، ولې هېوادوال مو تر اوسه هم نه دي چمتو. دغه محدودیتونه ځینې وخت د دې لامل کېږي چې انسان نه شي کولی په راحته باندې هغه څه چې په ذهن کښې دي، هغه موضوع چې ټاکلې ده، د هغې په اساس باندې کار وکړي، تحقیق وکړي، پلټنه وکړي او یو ښه شی وړاندې کړي. نو شته محدودیتونه، شته په هره برخه کښې، شته د هر چا له لورو څخه شته، ولې زما په نظر باید کار وشي، مبارزه وشي. زه دا اوس د خپل کوره کار کوم او د خپل کور دغه مل تولید کوم دغه مل محتوا پیدا کوم او ټولوم او جوړوم په واده توګه می شروع کړی دا هیڅ کار په برخه کې نه لرم یوازې هر څه دي چې زه ځان خوشبخته ګڼم چې په دې برخه کې مې مسلکي زده کړې کړې او هغه دې لمن شي چې ماته مثلا زه د یو کس نه څو کس جوړ شوم د خپرونې صاحب د خپرونې ایډیټ پروډوسر برخه پرزنټ برخه دا ټول زه خپل کوم دغه لپاره محدودیتونه شته سل په سلو کې
ډېر که لنډ راته ووایي چې نجونو ته ځوانانو ته څه پیغام لري
پیغام مې هم د ټول نوي نسل لپاره دی د ټولو خمسولو لپاره خلکان یا نجونې وایم چې هېڅکله هم باید هڅه ونه کړو چې حداقل د ژوند یوه شېبه مو هم بېکاره تېره سي یا مثلا داسې تېره سي چې موږ ته ګټوره ونه اوسي حداقل کوشش باید حول دا وکړو چې نورو ته ګټه ورسوو که نورو ته ګټه نه شي رسولی حداقل ځان ته خو یو څه ګټه ورسوو د ټولو فتایم کونو څخه باید د خپل ځان او د خپلې کورنۍ خپل سر چاپېریال په پرمختګ کې ګټه واخلو ولاکه هر څومره ستونزې اوسي هر څومره بندیزونه چې اوس د نجونو په مقابل کې دي د هلکانو په مقابل کې د کورنۍ په مقابل کې ولې باید هڅه وکړو د ځان لپاره چې ځان وروسو په اسلامي برخه کې ښه ځان تکړه کړو یعنې پوهه ترلاسه کړو په هره برخه کې چې کېږي دغه پیغام مې ټولو هېوادوالو ته دی
ډېره زیاته مننه حسینه همدرد
بامی بل خارا پاسا د نوروز د سحر بادا د نوروز د سحر بادا وسر لیدا عشق را خور کا وسر لیدا عشق را خور کا لزار امل بلادا لزار امل بلادا د هل من مستا سپاشا پدر غونی سیستان واوڑا دہل من مستا سپاشا پدر غونی سیستان واوڑا دکابل ارغوان خلقا دکابل ارغوان خلقا دبگرام ہوا کڑا دبگرام ہوا بخارا تا وگما یو سا چی پرواز پا بدخشان کری چی پرواز پا بدخشان کری دسو ما پا باد مستا دست دی دا جشن یادا دسو ما پا باد مستا دست دی دا جشن یادا لبامی بلخارا پاتا لبامی بلخارا پاتا د نوروز د سحر بادا د نوروز د سحر بادا گنگا تر سمرقندا لگن جا دینا لگنگا تسمر قندا لخنیه تر فرارودا لخنیه تر فرارودا للا هو رتر خجندا للا هو رتر خجندا دزل مودی یا تنونا دخستا پیغلونا تادا دزل مودی یا تنونا دخستا پیغلونا تادا لبامی بلخارا پاتا لبامی بلخارا پاتا دنو روز دسهر باتا نوروز دا سحر بارا دا نوروز دا سحر بارا دا نوروز دا سحر بارا